کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا عقرب 15 ده، چې وبخې د لیندۍ یا قوس 15 ده، چې د 2022 کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د 14 لکابله لک تر لګه شپه کسان وژل شوی دی. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپه کسان وژلي او 9 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بیګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شویو روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې له مخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسیدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په 2 کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکیچ حل لاروي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 2000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د 14 جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
موضوع په یو مرکه کې څیړو. د بشري حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرې پرتو ولسوالیو او کلیو بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې مېرمنې په خپل نوښت سلونجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم سې، ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان قدر منوریدون کو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د چاودنې له کبله مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و. دغه چاودنه د مزار شریف درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو پنځه سوه اتیا بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی باید له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې په دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنه روانې دي.
په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالی ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزي اسیا کې ورانوونکي افراطیت د رشد په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف وویل مرکزي اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ خپل منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف وویل افغانستان باید منزوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزي اسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مهال ټینګار کېږي چې طالبان د واک په انحصار او د یوه ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوې ډیلي کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبي آسیا د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بېلابېلو دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوس چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دغې نه په اندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پیښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته له طالبانو له حکومت سره ناستې کړي دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویره ایزی چه ده پا افغانستان که ده منطقه ده که وادونو ترورستان چه دی اغا زر پزر شوی دی تاست بهتره معلومه ده چه ده سی خبرونه دی چه ده لشکر طایبه و لشکر جنگوی دلی چه دی افغانستان تا بل شوی دی، همدار از ده ازبکستان کم جنگیالی چه دی اغا اسلام پالی ده ازبکستان اغا چه دی اغا پا افغانستان که ورخم دیره شوی دی او ده دینه ده منزنه اسیاهی وادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته ګوته نیول کېږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډېرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتي برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی ترڅو چې طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغو وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. دې سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د ډسمبر په 6 د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ښځو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخواني کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد و چې د بشري حقونو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان دې په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیايي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیايي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیايي مرستندوی بنسټونو غواړي تر څو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوي ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو وګماري.
کار پاره مغښتنه ده چې چې زموږ تاسو په وطن کې بیکاری، بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي چې تر څو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په هغو ځایو کې د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشکوالی او ډېر محصلین له دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کیږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه شه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه فارغ محصلین پر کار وګوماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي تر څو د قابلګي او نرسنګ څانګو په برخو کې زده کړې عالي کړي.
زموږ کوشش دا ده چې قابلګي او نرسنګ عالي کړو. هلې ځلې مې روانې کړې دي، مخصوصاً موږ له معصومي صاحب سره پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نه کړو ول نه نړۍ سره سیالي نه شوی کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه شوی کولی. اسانه خبره بکوو چې ټکنالوژي پیاوړې نه کړو، تحصیلات پیاوړې نه کړو، بس دغه روانې په هر بخش کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نظام له بدلون راهیسې ګڼ شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. له لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان وایي په دولتي ادارو کې دي جذب سي. یو شمېر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو ازموینه نه اخلي او هر چا چې ډېر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډېر امتیاز لري.
لخبرونو ور آخوا.
قدر من اوریدون کو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکته نه ترګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. میل ورځپاڼې په دې باب د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حملې عامل نیولی دی، خو داعش بیا ویلي چې په دې برید کې د دوی دو کسانو لاس درلود. د راس ټوري په نوم خپرونې بیا د افغان ښځو او نجونو پر زیاتېدونکو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنګ پراخوي. راس ټوري په کندوز کې د یوه بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلي چې د کندوز په دې مارکیټ کې ښځې سودا اخلي. په دوام کې راغلي لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړي دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګزار هغه وخت ورکړل شو چې طالبانو لږ په شم ټولګي پورته نجونو زده کړې وځنډولې او د نجونو راتلونکی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډېری بندي او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خفګانې غونه ځیر شي. زهره ته هغه ورځې ور په زړه کېږي چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکې تر دې ډېره ارزښتناکه وه. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فایدې وو. راستوري د طالبانو په قولی کې چې نه غواړي د نیویمې لسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اګست کې له واک ته رسیدو راوروسته هره میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډېروي. تیره میاشت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې ښځې دې پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. له دې لا څو ورځې نوې کېږي چې اعلان یې وکړ ښځې دې سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي، سره له دې چې د ښځو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فکر کوم چې د دې خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې یوې لوستې میرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د دې ماشوم انجن شمیر 15 یا تر سیری چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې ذکر کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم انجنونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته. خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې رازیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سلو پورې انجنونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. رازیا سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه تر رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر اوو کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمېر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمت وکړي. اجی خدای داد د کاکرانو د دې کلی مشر دی او د لومړنۍ زده کړو په دې ټولګي کې دوه لونی درس لولي. دی وایي په خپلو لونو به زده کړې کوي او غواړي چې ښوونکي یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپېره کلي کې سي نه څه بل مکتب شته نه بل څه شته او دا زموږ اولادونه دار روزي. موږ ډېره مننه ځین کوو.
د زابل د کاکرانو سیمې د دې ټولګي نجونې دا مهال د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته په رسېدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې دا مهال د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشومو نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېرش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د سدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره یې ډېر ښوونځي نور راته منلې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دېش محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غځېدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون غبرګون سره مخامخ سوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
تاسو لا پیغامونو
بل. السلام علیکم. کولا شیرزادی مدنی ګرهار کنا زما سره کته هم د دې یو میاشنا یا د توخ نمخ کی زو ورو چې د رادیو مشورات وکته کیږي زکه چې یو ټول په حقای کو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو انداز دی چې موږ تر پاتې یو انداز دی رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه موږ غي خپل غږ وستل او موږ غي نړیوال خبره ول خو دا هم بند شولا په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې موږ ورکړي واوسي ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي نو هیله لرم چې ډېر ځلې د ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حکومت د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی دی هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواص کوم طالبانو چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم. زه فیدا محمد لغمانه یم د لسنګ لسوالی د سایدل د دراتو نه یم.
دا آزادی رادیو چې بند شله شنبه پورس نه، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبایي چای را باندې نه لګېدل. آزادی رادیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو، خصوصا د سایډل دراتو، خصوصا لشن لنګار، د افغانستان ټول منطقو کې خلک، یعنی آزادی رادیو ډېر ادبیاتو زانګو وه. څه وکړو، دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنی آزادی رادیو پاتې و، موږ ډېر خوشحاله چې آزادی رادیو، یعنی ډېر زړه پورې رادیو وه. یعنی سخت خپه شوم، سبایي چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د اوریدونکو نظریات وو. د ازادي رادیو د اف ام او منځنۍ څپو د بندیدو په اړه خو